مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري چی د سهار له 9 بجو پیل شوې دی اوس په خبر کې د غرمې 12 بجې دی په روانه خبرې غړې کې نجیب امیر تاسو قربایم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه را سره دي او تر څنګ کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو دغه هر څه په یو ساعت کې اورېدای شئ د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ اوس خبرونه اورو د فرخند حاصل نه
په بلوچستان وزیرستان خیبر او پیوش مې نور سمو کې بارانو سیلابونو کڼو خلکو ته تاوانونه رسولي دي اخوا په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو ملکړي او 14 نور یې ژوبل کړي دي او د ایران د دوو هغو مخالفو سیاستوالو عکسونه په میډیا کې خپاره شوه دي چې د 13 اتو کال راهیسی نظر بند دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې بارانونو سیلابونو غړو خلکو ته تاوانونه رسولي دي په بلوچستان کې د قدرتۍ افتونو د تنظیم ادارې مشر عمران زرکون تیر ماخه مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې د بلوچستان په بلابلو سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلی او یو شمېر سیمو کې لارې بندې شوې دي
کې ملي لري لري دی هغه بند دی زیارت او سنجاوي بند دا هغه اوس خلاص سي یا دو بندي لار بند دا هغه نن خلاص سي مين هاي ويز چې کوم وي د کلاسیک لا کار مې تر زئی او دا لکپاس دا سر خلاص کی پارون مش چې کوم لري سنگل روډون دی هغه لاله بند دی وارو د وجه زرغون غر بند دی هغه باندې اوس مشین دی لګیا د خلاص بي کاکر خراسان او دا علاقې هم لري بند دی دا هم نن خلاص
بلخوا د بلوچستان حکومت په ټوله صوبه کې د بارانونو لوجې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ځایي انتظامیو ته امر کړی چې په سیلابونو او بارانونو کې د خلکو سره پوره مرستې وکړي د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د واورو لوجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ای ویان احسان داور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو قبایلي ضلعو کې ډېرې واورې او سخت بارانونه شوې دي خو تر ټولو زیات زیان یې په شمالي وزیرستان او خیبر کې رسولی په دواړو سیمو کې د سیلابونو او سخت باران له کبله کورونه اړنګ شوي چې پکې 4 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي خو ځایي خلک وایي په شمالي وزیرستان کې 9 کسان مړه شوي دي حالتا د خوست په ګلان کیم کې میشت وزیرستان کډوالو د سیلابونو او بارانونو لوجې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه د مرستو او د لارو د آزادولو غوښتنه کړې ده د برتانی وزیر اعظم تریزا مې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د حکومت د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو د فیصله ستاینه کړې ده د تریزا مې دفتر پرون دغه خبر خپور کړي چې پکې ویل شوی برتانیا د هند او پاکستان ترمنځ پر روان کړکېچ اندېښنه لري او پاکستان ته د وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو پورته کولو په اهمیت ټینګار کړي د پاکستان او هند ترمنځ له هغې وروسته تاوتریخوالی زیات شو چې د فبروري پر 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو حمله کې 40 هندي عسكر ووژل شول او ځمواري په پاکستان کې مشت وسوارې ډلې جیش محمد ومنله په د کوات ضلع انتظامی هغه خپل هغه فرمان واپس اخیسته د کوم لمخې چې په افغان کډوالو خار ته په ننوتو بندیز لګول شوی وو بیگانه وخت د کوات ډیپټی کمشنر متی الله ل اڑخه یو نوې فرمان جاری شوی چې پکې پر کډوالو د لګول شوی بندیز لړکولو ویل شوی دی په انوی فرمان کې ویل شوی چې اوس افغان کډوال کولې شي چې بازار توګه د خپل کمپونو نه بهر تګ راتګ وکړي د یادونه ورده چې د 13 میاشتې په 14 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمکه د موټر بم ځانمرګي بریدروستو د نیویډلی او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او د مارچ پر لومړی او دوی مهم د دوانو هوادونو ځواکونو د کشمیر پلانجمن سیمکه په کنټرول کرخه ډزې کړې دي چې لدی ورسو د ګوارد ځای انتظامی د امنیتی ستونزو د مخنیوي په غرض خارت د افغان کډوالو په ننوتو بندیز لګولې وو او د اتیاو نه زیات کډوال یې نیولې وو تاسو مشال رادیو ته غوږی ل تیر جمعه ورځ راهیسی په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړکړي او 14 نور یې ژوبل کړي دي د قدرتي افتونو د مرستو په چارو کې د حکومت وزارت بیان تمیم عظیمی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل په زابل هرات فراه هلمند کندهار او کونړ کې 15 کسان د سیلابونو لوجې مړ شوې دي او 3000 کورونه هم اوران شوې دي په خوست کې خلکو ویلي چې د واورو لوجې ټوله لارې بندې دي د خوست مساخیلو یو اوسیدونکو حزب الله عابد مشال ریډیو توای
د زیاتې واورې له امله د مسخل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه مې غوښتنه همدغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
بلخوا په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او فراه کې د ملي اردو پوځیانو له سیلابونو د خلکو د ژغورنې هڅې کړي او ګڼ خلک یې خوندي سیمو ته رسولي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو کمیشن نوي ټاکل شوي کمیشنران منظور ک پرون ارګ ماڼۍ په دې اړه د ولسمشر امر خپور کو. په فرمان کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له معرفي شوو یو اتیاو کسانو نه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پنځه تنه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شول. د ایران د دوه پیژندل شو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنورد چې له تیرو اتو کالو راهیسې په کور کې نظربندي نوي تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. د راپورونو له مخې دغه عکس تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو خپور شو. د دواړو تصویر لومړی د مخالفینو په ویبپاڼې کلامه کې خپور شو چې وروسته اصلاحاتي خبري ادارې اعتماد آنلاین په خپله ټویټر پاڼه هم دغه عکس خپور کو. په ایران کې ګڼو خبري یالانو هم د میر حسین موسوی عکس او یو ویډیو شریکه کړی ده. د 2011 کال راهیسې چې کله دوی په کور کې نظربند کړل شول نو چارواکو رسنۍ له دې منې کړې وې چې د هغوی تصویرونه خپاره نه کړي. او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان سپر لیګ هغه میچونه چې په لاهور کې کېدل اوس په د امنیتي حالاتو او د لاهور هوایي ډګر ته بندېدو له وجې په کراچۍ کې کیږي. په دې لړ کې به په کراچۍ کې د سپر لیګ اته لوبې کیږي. لومړی میچ په د مارچ په 9 د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ وي او فائنل لوبه به د مارچ په 18 د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 55 پیسې غسل کیږي او په 1.8 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 55 پیسې او په 0.5 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ اتیا پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9، بنو کې 21 او 8، ژوب کې 18 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
سمنګا کته مشال رادیو نورې موږ له پراګ در سره ویل تر سهار 8 بجې او 8 منټ شوی چې د پیښور د غرمې د 12 بجو او 8 منټ سره سمون خوري. په روان یو سات کې به وره په بلوچستان کې د واوري او باران لکبل سلګونه کسان غیزمن شوی او بیړنې حالت اعلان شوی دی.
کومليري سنگل روډونه دی اعلان باندې دی واره د وځي ورغونو سره باندې یو باندې سوشل میډیا لګیا د خلاصې په کاکر خراسان او راي لاکي هم کومليري باندې دا هم نن خلاص.
هلته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم ورختونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. ریپورت ویلرو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي حکومت اسناد نه ورکوي. په دې اړه ریپورت لرو او له خپل خبريال نه بنې خپنې غوړو چې پاکستانی چارواکو هغه فرمان بیرته اخیستی چې کډوالو ته ویلو چې د کوهاټ تر کیمپ پاتې ځایونه محدود وساتي. ملګري ملتونه وایي سمندري ژوي یا ځناور له ګواښونو سره مخ دي. هلته په افغانستان کې د وحشي ژوو د له منځه تلو ویره لیدل کیږي. په دې اړه هم ریپورت لرو. پرون د موسیقۍ نړیواله ورځ په پېښور کې ولمانځل شوه.
موسیقی خود کائنات د ټولو نه اهم سیزونو کې یو اهم شی دی ځکه چې دا نظام ټول په دغه روان دی. د انسان د خوشحالۍ ټولې دغه سره تړلې دي.
په دې سربېره نور رپورټونه هم لرو. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د خبرونه تر څو نجيب امیر د خپل تخنیکی همکار ساقان امیر په ملتیا وړاندې کوم. چارواکي وايي په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د ورښتونو بارانونو لکبله د ځاني زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورونه او کرنیزو ځمکو ته تاوانونه رسیدلي دي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د قدرتي ناورینونو ضد اداره وایي چې په صوبه کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی دی. چارواکي وايي په دغو سیمو کې بیړنۍ مرستې پیل کړې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړنه.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو او واورو دغه لړۍ د فروری له 28مې پیل شوې ده چې له کبله سیلابونه راغلي او لارې تړل شوې دي. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي ناورینو ضد ادارې اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ پرون مازیګر مشال لري ټول چې واورې او بارانونه په ټولو قبایلي ضلعو کې شوي، خو زیات زیان یې په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر سیمه کې رسولې دي.
شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دلته ډیر زیات په دې موسم کې پر ریکارډ کې دومره زیات بری واوره چلته نه دي شویل. زمونږ کوارډینیټر او مقامی انتظامیه فوراً ټینټونه هم ورلګلي دي او چټایان هم ورلګلي دي. نور چې کوم امدادي سامان زموږ سره دی هغه هم ورلګلی دی. داسې زمونږ چې کوم بل رپورټ دی د خیبر نه کې هم زمونږ کوارډینیټر چې دی ټینټونه ورته لاسو کورنۍ ته اور سرا پلان کې کوتل کې یو دوا کورونا پروتي دي هغه ته هم دا چټایان او ټنټونا ور کړی دي.
خو ځای خلک به له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د شمالي وزیرستان د شواسمی او اوسیدونکو محمد ریاض اسکر پرون مازیګر د ټلیفون د لاري مشال لیډو ټول چې لتیرو درې ورځې راځي واوري او بارانونه اوري چې لکبله د دوی لاري تړلې پرتې دي.
11 بجې بازار باران ودره ده اصل ګل مرر کرا شوی دی. کوم کسان چې پکې مړه شوي وي هغه نن دانې جنازه وشوله او دلته یو بل ټنډي علاقه کې کوره غورځېدلی دی، چتره غورځېدلی دی، پکې یو کس زخمي دی، خو خلک پکې باش کې مړه شوی خاص شوی کلي کې یوره غورځېدلی دی. درې ورځې څلور ورځې وشوه چې زموږ بجلی سیستم نشته، اوبه نشته، کورونو کې د اسکل اوبه نشته، خلک د باران ولا اوبه کې ځکه چې موږ د غریب خلک یو ټبل مبلستان په مشینو باندې اوبه راوچته او دلته کې بجلی ستانه سیستم یې ټول خراب کړی دی.
هلته د قدرتي ناورینو ضد ادارې د بلوچستان څنګه مشر عمران زرکون پرون ماجګر مشال لیډو تول چې د لومړنیو ریپورتونو لمخي د صوبې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی. البته د پوینا د پوره زیان اندازه به د بشپړ ریپورت راتلو وروسته لګیږي. هغه دا تکړه چې دا وخت دوی د مرستې کارونو ته زیات پام کړی دی.
چې ملي لري دی هغه بند دی، زیارت او سنجاوي بند دی، هغه اوس خلاص شي یا دو بندی لیار بند دا غبا نن خلاص اسی مین ہائی ویز چی کم وی دا کلاسی کلا کان میں ترزی اور دا لک پاس ملکوٹ سر دا دا سر خلاص کی پارون مش چی کم لیر سنگل روڈون دی اغلا لیش بند دی وارو دا وجی زرغون غر بند دی اغبا نیو سمشی نی لگیا دا خلاص بی کاکر خوراسان و دا علاقی سے ہم لیاری بند دی دا غبا نن خلاص.
عمران زرکون زیاتوی بلوچستان له شاوخوا 15 کلونو راځي له سختي وچکلي سر مخامخ خو دغه په خبره د تیرو څو ورځو بارانونو او واورو د صوبې وچ پندونه یا ډیمونه پوره ډک کړی دی.
هلته د افغانستان په کندهار او شاوخوا نورو ولایتونو کې هم وروستیو ورښتونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او ډیری خلک اغیزمن کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د افغانستان له خلکو مرستندویو بنسټونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو غوښتنه لري. د دغې ټولنې ویان وایي دوی د خپلو لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړي خو په خبره یې دغه کسان زیاتو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کابل زموږ همکاره ناجیه ساپۍ راپور لري.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر وتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. خغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو ترڅنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندویو بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان ووژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې 10 تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د وختو تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره 10 ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا وویل د شمیر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 2 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر زواک ویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بېړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بی وی که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبخته امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وای په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
په موضوع کې پاتې کیږو. هغه وزیرستانیان چې د خوست په ګلان کمپ کې میشتي وای وروستیو بارانونو او واورو ورېدو دوی په سخت تکلیف کې مخامخ کړي دي. دوی وای ورسره د زر مرستې وشي. هلته په خوست کې چارواکو مشاله ډیو ته ویل زر به د مرستو لړۍ پیل شي او خلکو ته به مرستې ورورسي. له ډیرا اسماعیل خان سیلاب مسعود رپورټ لري.
د افغانستان صوبې په خوست ګلون کیمپ کې مشته د وزیرستان کډول د ګڼ بارون او واورې ورېدو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو نه د ګړندي ملاتړ په انتظار دي. په دغه باره کې په دغه کیمپ کې موجود یو کډول تحصیل خان دا مشکلات په دارنګ بیانوي.
دا ورسره چې د افغانستان حکومت د مصر امداد وکړو ورینه اونه پرتیلي کېدنه کې روغ دین نشته.
یو بل کډول احمد الله زیاتوي چې د ګڼ بارون او واورې ورې دو په وجه دوی د کورونو نه وتلي په خیمو کښې پراته دي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکي د لږ د میژا په لورې هم مخ راواړوي.
میږدي لپاره کېدنه هر څه تورانېږي او سخت تکلیف پیدا وي چې حکومتي نه اخلي. افغانستان حکومت
مشال ریڈیو چې د ګلون کیمپ د کډوالو د غږ په خوست چې د قدرتي آفتونو مبارز شغلی اکبر زدران ته ور ورسوه. هغوی دا کډوالو ته په دارنګ باور ورکړه.
سخت باران واوره شوي ده د خوست په ټولو علاقو باندې. د خوست اضطراري کمیټې اګدینه غونډه وکړه د دغه په خاطر باندې. خو انشاءالله په ټولو کښې اول خوست ولایت مهاجرینو ته د ګلان کیمپ د شمالي وزیرستان مهاجرینو ته ډېره توجه لري او انشاءالله حق اولیت به دوی ته ورکول کېږي.
د ګلون کیمپ کډوالو د پاکستان حکومتي چارواکو ته ور یاده کړه چې د دوی موجوده او نور ټول مشکلات به حل سم شي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی د پاره د بیرته لېږدولو لارې زر کې سامې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
بارانونو او سیلاونو د کورمې د کیملباس سیمې خلک هم له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي له یوې اونۍ راهیسې بارانونو د ځمکې د ښویېدنې له وجې خلک پریشانه دي او ځینې ښویېدې تاړ شوي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. ځایي چارواکي وایي د خلکو له ستونزو خبر دي او د حل کولو هڅې کوي. زموږ خبریال طارق اورکزی رپورټ لري.
ځای اوسیدونکی غنی الرحمان وایي هلته یو درز وشي ځمکه ځای پر ځای وشلیږي او هر څه له ځان سره لاندې کی چې بیا دا د خوړ په لور تر خویدو وروسته په اوبو کې اوبایږي. غنی الرحمان زیاتوي دغه سلسله تر یوې اونۍ راهیسې روانه ده چې تر اوسه د خلکو کورونه ونې بوټي او د قرض مکه نقصان کړی ده. کیمل باز د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاڑچم کنی د خواجک قبیلې تر 200 پورې کورانه پاتې کیږي. یو بل اوسیدونکو حاجی رحمت شاه وای په سیمه کې ځمکه د خودو د خطرې له کبله دوی مجبور شوي چې له کورونو ووزي او علاقه پرېږدي.
کورونه نن څه کور نه شول هغه نه خاصي وته دي ځکه نو کورونه ژوندې پاتې لري دا د اوسې درې لک نه دي یو نه مو کاری نور کلو ته کړی دي د سوسیدار ونه راغو او ردی حساب ډیره برتاره سلای وته نو وته ورګی نشي دا د ازاد ګرځول ورګی نشته و ور ډیره ده کنه
بلخوا د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای تیر د جمعې په ورځ ورته د دغې خبرې پخلی تر کېدو وروسته هغه خپل مشران او متعلقه ادارې د خلکو اندېښنو په اړه خبر کړي او زیاتوي چې د کمې مرستې هغوی ته ضرورت وي نو دوی به یې ورسره خامخا کوي.
بالکل ته خبر یو او مو ټایملی اقدامات خپل کړي دي چې هغه کې بیا سره مو کیسه ټیک اپ کړي ده هغه تر اسکو ټیمونه به کولې دي مجاهد ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر سکو میں بھی ہے میرا آگا سر ہم ٹیلیفون کری فرسٹ آف آل بفور کرسپونڈنس آگا ہم ٹیک اپ لا
کیمل باز یو غرایز سیمه دا چیرته کې تر دی وړاندې هم د ځمکه د خویدو پیخه مخې ته راغلی دي. په 1999 کال کې هلته په غټه پیمانه ځمکه خویدلې وا چې پکې تر دیر شو پورې د ځایي خلکو کورونا سخت زیانمن شوي ول. طارق اورکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې سپې 2110 15,000 14,500 اول از در آتا سوا آتیا کلو هرسا. پا پاکستان که میشت زنی حق افغان کدوال چه پا تیرو وقتونو که پاکستانی شناختی کارتون جو کردی وای 2014 کال که خپل کارتون نادرا تا سپارل او دا افغان کدوالو پا حیث ور سر زنون رجستر کرد. خود ترو سوار تا دیاد اداره لخوا پا پاکستان که دا اوسیدو لپاره سر قانونی اسناد ندی ورکل شوی چه لواجی دا مشکلاتو سر مختی. بلخوا دا شناختی کارتون جوڑولو قامی اداره نادرا وای دا پاکستان کورنوی چارو وزارت ترو سر دی کسانو پا حق څه فیصله نه ده کړې نو ځکه ورته کارټونه نه ورکوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پنجاب په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې میشت ولی خان مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې شناختی کارت جوړ کړی و خو په 2014 کال کې خپل کارت د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا ته وسپارو. د نوموړي په وینا په 2014 کال کې چې کله په پاکستان کې میشت د غیر قانوني کډوالو رجستریشن شروع کړی شو نو د خپل فامیل سره دوی هم ځان له نادرا سره رجستر کړو. د کورنۍ نورو غړو ته د یاد ادارې لخوا نوې افغان سیټیزن کارت ورکړی شو خو دوی ته تر اوسه دې ورکړې شوی او د څه قسمه قانوني اسناد نه لرلو لوجي په پاکستان کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
بار بار ضرورت کولاو نه پلاي ما بچانه دا ورکړې بیا خو وړي کې مزدورانه چې تا ولا جزې مزدور يم کټونه موږ نه یو دې په دغه نه پلاي.
تیر حکومت د 2014 کال په مئی میاشت کې ویلي ول هر هغه افغان کډوال چې د پاکستان شناختی کارت یې جوړ کړی وي په رضاکارانه توګه دی حکومت ته وسپاري نو پر ضد به څه قسمه قانوني کاروایی نه کوي او ورته به په پاکستان کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارت ورکوي. د اعلان وروسته د ولی خان په شمول په پاکستان کې میشت تر یو نیم زرو زیات افغان کډوالو خپل شناختی کارډونه حکومت ته وسپارل او وینا یې ده چې تر اوسه دوی ته افغان سیټیزن کارډ ورنکړی شو. د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کورنو چارو وزارت تر اوسه د دې کسانو په حق لا څه فیصله نه ده کړې، نو ځکه ورته کارډونه نه ورکوي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مرستیال ذبیح الله نه تپوس وکړو چې دې لړکې د پاکستان کورنو چارو وزارت سره څه خبرې شوي، نو نوموړی وایي2011 کال په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن فیصله وکړی شوه. همدا یاد کال اگست میاشت نه سفران وزارت د نادرا او افغانستان سفارتخانه په مرسته په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن شروع کړو، کوم چې د 2013 کال تر فروری میاشتې جاری وو. شاوخوا لسو لکو پورې د نوي رجسټر کړی شوو کډوالو پرته په پاکستان کې قریبا 14 لکه زاړه رجسټر شوي کډوال هم ژوند کوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو له ستونزو خبر شو. هلته د کوهاټ ضلع پولیسو لسګونه افغان کډوال نیولي او وایي دوی هغه حکم نه دی منلی چې تر کیمپونو پورې د ځانونه محدود وساتي. د هند او پاکستان ترمنځ د پلواما پیښې وروسته کوهاټ د پاکستان کې یوازې ضلع وه چې پکې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو دا ډول بندیز اعلان کړی و او ویلي وو دا کار د امنیتي ملحوظاتو له کبله کړی. کډوالو مشال ته ویلي دوی د کار کولو لپاره اړ دي چې له کیمپونو بهر ووځي، خو تازه خبر دا دی چې د کوهاټ چارواکو دغه پریکړه بیرته اخیستې او افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له کیمپونو بهر ووځي. په دې اړه تازه حال اخلو زموږ همکار ممتاز خان بنګش له سیمې نه د ټلیفون په کرښه را سره دی. ممتاز، که د دې خبر تفصیل د اوریدونکو سره شریک.
او بالکل نجیب امیر، دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده او زمونږ اوریدونکو ته معلومه ای چې دا مارچ د لومبئی نیټې نه تر لسمې نیټې پورې د کواډ ډپټي کمشنر کوم چې دی هغه دا فرمان جاری کړی وو چې افغان کډوال دی باید تر لس ورځو پورې په خپلو کیمپونو کې پاتې شي او دا دی د ښار مخه نه کوي او دوی ته به ښار ته د ننوتو اجازه نه ورکړی کېږي. د دې نه وروسته څنګه چې وختي رپورټ هم تاسو اوریده چې بیا پولیسو سلور اتیا کسان نیولي وو، خو پرون د کواډ د دکاندارانو او د سوداګرو د اتحادیې مشر امیر خان افریدي او نورو دکاندارانو د کواډ ډپټي کمشنر متی الله سره لیدکته کړې دي او د دې نه وروسته د کورنیو چارو لپاره ریاستي وزیر شهریار افریدي سوچ چې پرون د کواډ په دورو هغه ته لیدکته کړې دي او هغوی ته یې دا ستونزه کله چې بیان کړه، نو د دې نه وروسته د کواډ ډپټي کمشنر بیګا نه وخته یو فرمان جاری کړو چې دا کوم بندیز په افغان کډوالو لګول شوی دا بندیز بیرته واپس اخیستل دی او اوس په دې نوی فرمان کې دا ویلي دي چې افغان کډوال کولای شي چې د خپل کیمپونو نه بهر تګ راتګ په آزاد توګه کولای شي او دوی
باندې به هیڅ کوم بندیز. ممتاز خان، چې هغه لاتیا او زیات افغان کډوال چې په همدې امر په نه منلو نیول شوی چې دوی له کیمپونو وتلی دا غوی برخلیک معلوم دی، هغه به خوشی کیږي یا څه حساب؟
او بالکل، په دې اړه ما چې کله د کواټ پولیس ویان سره خبرې وکړې نو دوی دا ویل چې په د دو نیول شوي کډوالو په ضد د پاکستان د قانون 178 مادي لاندې مقدمه در شوي د پټنې کې نو دا کډوال به وسته د کواټ مقامی عدالتونو ته وړاندې کیږي او د دین وروسته به دا خوشی کولی شي. خو لا تر اوسه چې کوم نوی مونږ ته داسې خبر نه راغلی چې دا نیول شوي کډوالې عدالت مخامخ کړی وي او یا خوشی کړی وي، نو دا چې دا لا تر اوسه په زندان کې دي.
مننه د مشال لډیو خبريال ممتاز خان بنګش وو چې له کوهاټه تازه معلومات راکول چې پاکستانی چارواکو هغه پریکړه بیرته اخیستې چې کډوالو ته ویلي د کوهاټ تر کیمپونو پورې د ځانونه محدود وساتي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو درنګ سات لا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. فرخنده اسد سټوډیو ته را رسیدلې ده. تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز دراوروي. تر هغې وروسته به کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او نور رپورټونه به هم دراورو.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې بارانونو سیلابونو غنو خلکو ته تاوانونه رسولي دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلې. د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د واورو له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اخوا د خوست په ګلان کې کې میشته وزیرستان کډوالو د سیلابونو بارانونو له وجې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو نه د مرستو او د لارو د دا ولو غوښتنه کړې ده. د برتانی وزیر اعظم تریزا می تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د حکومت د هندي پایلټ ابینندن د خوشکولو د فیصلې ستاینه کړې ده. د کوارد ضلع انتظامی خپل هغه فرمان واپس اخیستې د کوم لمخې چې په افغان کډوالو ښار ته پر ننوتو بندیز لګول شوی وو. پیګانه وخت د کوارد ډیپټي کمشنر متی الله له اړخه یو نوی فرمان جاری شوی چې پکې پر کډوالو د لګول شوي بندیز د لیدل کولو ویل شوی دی. له تیر جمعې ورځې راهیسې په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو د مرستو په چارو کې د حکومت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 کسان مړه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو کمیشن نوي ټاکل شوي کمشنران منظور کړ. د ایران د دوه پیژندل شوو مخالفو سیاستوالو میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنور چې له تیرو 8 کالو راهیسې په کور کې نظربند دي نوې تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان سوپر لیګ هغه میچونه چې په لاهور کې کېدل اوس په امنیتي حالاتو او د لاهور هوایي ډګر ته بندېدو له وجې په کراچۍ کې کیږي. په دې لړ کې به په کراچۍ کې د سوپر لیګ اته لوبې کیږي. لومړی میچ په د مارچ په 9 او دا شان فائنل لوبه به د مارچ په 12 د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې وي.
دا فرخنده اسد چې د خبرنو لنډیزې دراورو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي. د پاکستان د کرکټ د لوبو د لړۍ پی ایس ایل سوپر لیگ په اړه هم رپورټ درته لرو. همدارنګه د موسیقۍ نړیواله ورځ په پیښور کې منزل شوې ده. نور رپورټونه هم لرو. دا به په خپل وار سره اورئ. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. اول کورنۍ رسنۍ. زموږ همکار سراج ظهیر پاکستاني ورځپاڼې لوستې او تاسو ته وایي چې نن یې په اداریو کې کومه موضوعاتو باندې رڼا اچولې ده.
نن جنگ ورځپاڼ خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې یو خوا د اوبو د کمی مسله ورځ په ورځ زیاتېږي چې له کبله یې ښکاري راتلونکي 100 کلونو کې به کاسالي شروع شي. نو بل پلو د اوبو د زیرمو د نشتوالي په وجه باندې هم بارانونه زحمت جوړیږي. ادریه وایي د موسمیاتو د محکمې په وینا د بارانونو سلسله روانه ده. نو که وکتل شي نو د دې بارانونو له وجې تر ټولو زیات نقصان په بلوچستان کې شوی چېرته چې توپاني بارانونو کورونه تباه کړي، سړکونه یې وړي او دارنګ پکې و کسان هم وجل شوی. ادریه زیاتوی د موسمیاتو محکمې د وړاندې نه ویلو و چې د معمول نه بزیات بارانونه کیږي. نو د دې خبرتیا باوجود د وفاق او صوبایي حکومتونو لخوا حفاظتي انتظامات نه کول د فکر وړ خبره ده او دا تر دې په کارکردګۍ سوال یې نشان دی او دا د حکومت د غفلت نه ده چې ولس له ستونزو سره مخ کیږي. ادریه اخر کې وایي د وختي انتظاماتو سره سره باید چې حکومت د وړو وړو ډیمونو په جوړولو هم توجه ورکړي. هم یوازې په دې لار د بارانونو نو د نقصانونو نه ولس بچ کی دیشي. نوې وخت ورسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای. هر کال په اربون روپۍ خرچ کیږي خو د هغه باوجود هم دا نظام سم نشو او یو وار بیا د بارانونو لوجې په بلوچستان کې ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې. ادارې وای حکومت که نور څه نشو کولای نو دا خو یې کولای شو کنه چې په خلاصو علاقو کې په نهرونو یې واړه واړه ډیمونه جوړ کړي وي. نو دا بارانی اوبه په پکی زیرمه کې دي. ادارې وای موجوده بارانونو د بلوچستان د انتظامیه او حکومت تش کاغذی کاروائی پر ڈاگ کڑا نو پدا سے صورتحال کے چی دا موسمیات و مکمل اڑان دی وینا وکڑی پکار دا چی احتیاطی گامون پا نظر کے وساتل شی چی کم ناکم زیان اوڑی دا پیخور نخ پریدون کے مشرق ورسپان اخپل ادریه پا باہر ملکون کے پاکستانیانو پاڑے لیکلی اوائی وزیر اعظم عمران خان دا دی پاکستانیانو زر تر زر دراوستو ہدایت جاری کولو باندی دمر وکڑ چی دا دی خلق کورنیو تبا سلک دیر اطمینان ترلاسه شوی وی ادریه وی دا ہند او پاکستان ترمنځ د تاو تریخوالی پیدا کېدو له وجې په پاکستان کې ټول ایرپورټونه تړل شوي وو او هر قسمه د جازونو تک راتک بند وو چې لکه بلې په سعودي عرب کې عمره کوونکي هم ایسار شول او دارنګ د یو شمېر نورو ملکونو نه هم پاکستانیان خپل وطن ته نشو راتلې. اداري اخر کې وایي دا غیر معمولی صورت حال وو چې ولس ته ترې ډېره پریشانی ورسېده. خو اوس چې وزیر اعظم عمران خان د دوی د زر راوستو هدایت جاری کړي نو هیله ده چې دا مسله به زر تر زره هواره شي او دغه خلک به خپلو کورونو ته ستانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نو سم نړیوالې رسنۍ امریکایي تلویزیون سی این بی سی د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي باید نړیواله ټولنه د دې تاوتریخوالي ختمولو ته سمدستي پام وکړي. بلخوا ډیلی بیسټ ویب پاڼې لیکلي د افغانستان سولې په اړه د امریکایي او طالبانو د استادو ترمنځ خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدلو له وجې به ښایي چې یو غیر متوازنه تړون وشي. تفصیل له انیس اجمل.
امریکایي ټلویزیون سی این بی سی په خپل ویب پاڼه لیکي تیر اونۍ د پاکستان او هند پر یو بل د هوایي بریدونو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې خطر پیدا شوی دی. مقاله وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو ته باید په سمدستي توګه پام وشي. په مقاله کې راغلي هندي چارواکي وایي هند د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د وسلوالو پر پټنځای بمباري وکړه خو اسلام آباد دا دعوه رد کړه. تر دې یو ورځ وروسته پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځوابي کاروایي وکړه. د مقالې په وینا دا لومړی ځل دی چې اټمي صلاحیت لرونکي هیوادونه د یو بل په خاوره داسې بریدونه کوي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې زیاتره وختونه خرابې پاتې شوې دي خو د دواړو ترمنځ اړیکې لا نورې هغه مهال خرابې شوې چې د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې شاوخوا 40 هندي ملیشا سرتیري وژل شو. د دې برید سیمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. مقاله لیکي د په شاوخوا یوه لسیزه کې په هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید وو. سی این بی سی ټلویزیون لیکي چین چې له پاکستان سره په وروستیو کې اړیکې لا نورې نږدې شوې دي هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د چین لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د ویټو حیثیت لري کولو سره به جیش محمد وسلواله ډله یو ترهګر تنظیم وګرځول شي. هند غواړي چې د جیش محمد وسلواله ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځول شي خو چین د دې خبرې مخالفت کوي. مقاله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې اوسنی او ګواښونو ختمولو پر ځای به د نړیوالې ټولنې لپاره دا زیاته خوي چې د دې مسئلې یو اوږدمهاله حل راوباسي. بلخوا ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د فروری په 15مه د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې موخه یې په افغانستان کې جګړه ختمول او یا د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو د شرطونو له وجې په دې خبرو کې افغان حکومت نه دی شامل. ورځپاڼه لیکي د سولې په موخه په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدلو له کبله ښایي یو غیر متوازنه او ناسم تړون وشي چې ډېر زر به په هېواد کې یو واري بیا ګډوډي جوړه کړي. ورځپاڼه لیکي که داسې وشول نو افغانستان با د تیرو 1900 کلونو ټولنیزې جمهوري او اقتصادي لاسته راوړنې بیلي. د ایشیا فاونډیشن د روستې سروې تر مخه 20% افغانان له طالبانو سره هیڅ همدردی نه لري او 90% بیا وایي چې له دې حالاتو په اړه اندېښمن دي. رسپانه زیاتوي د سولې موافقه او د هغې عملي کېدل ښایي میاشتې یا کلونه وخت واخلي خو کله افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ویستلو کې له بیړې کار واغستل شو نو قیمت به افغانان ادا کوي.
اوس هم یو بل رپورټ هغه افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې د ځنډېدو په اړه زموږ د افغان سرویس همکار صفي الله استانګزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی. راځي چې په شریکې وره.
افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسیون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وکړه.
فرمان سره د ویزا اندازه شوت
کله چې فرمان پراتونکو څو ورځو کې لاسلیک شي د لوی جرګې د برگزاري کمیسون تعینیږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړیږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک راتلی شي د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپل اعلانوي. هارون چخانسوري زیاته کړه د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزي ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد بیا ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت په شپږشتمه وي ځنډیدلې.
قطر کې خبرې شروع دي. دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت تخوانه جوړیږي. دا هم یو مصروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیول سره دا مسله وځنډیدله.
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1990 لمریز کال په عمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد تازه څه نه دي ویلي خو تېره اونۍ د فبروري په 20مه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي و چې خبرې ورو خو په ټیکاو مخته ځي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې وه. وسلوالو طالبانو پرون یکشنبه ناوخته اعلامیه خپره کړه او ویل د قطر رواني خبرې قدم په قدم روانې دي. د طالبانو د بیان لمخي خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي ل امریکای پلاوی سره د جنوري خبرې ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا وار خبرې د همدغه موافقه پر ترنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د ځنګلي ځناورو یا وحشي ژوو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې سمندري ژوي له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. سخت کال دا ورځ سمندري ژویو ته ور وړاندو خطرونو په دې برخه کې په خلکو کې د پوهاوي خورولو ته ځانګړې شوې ده. کارپوهان وایي چې په نړیواله کچه په اقلیم یا به هوا کې بدلون په پا پاکستان کې د ځنګلي ځناورو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې UNDP پرون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې له حکومتي ادارو او نورو سازمانونو سره په ګډه د ځنګلي ځناورو نړیواله ورځ ولمانځله. ادارې په بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دا ورځ د اوبو ژوي ته ځانګړې شوی چې مقصد یې په خلکو کې د اوبو د ژوو په اړه پوهاوی خورول دي. بیان زیاتوي په سمندر کې شاوخوا 200,000 قسمه ځناور ژوند کوي خو شایي اصلي تعداد یې په ملیونونو کې وي. UNDP زیاتوي په نړۍ کې د عرب انسانانو روزګار له ځنګلي حیات سره تړلې دي. د ادارې په خبره د سمندري ژوو او له دې سره تړلې صنعت کلنی اقتصادي ارزښت د یوې اندازې له مخې 3000 عرب ډالر دی خو په جنیوا او نیویارک جوړ شوو غونډو کې ویل شوی چې د دې ارزښت سربیره سمندري ژوي له یو شمېر واښونو سره مخامخ دي چې پکې یو هم تر ټاکل شوی اندازې زیات ژوی ښکارول شامل دي. د جنگلي ځناورو یا وحشي ژویو نړیوال ورځي هدف د دغه ځناورو د ارزښت ورپېښ خطرونو او د دې لپاره د تګلارو جوړولو په اړه لارې چارې لټول وي. د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق رحمان وایي چې د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د آب و هوا بدلون د ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه زیاتوي چې د شارونو پراختیا او د کرهنې زمزکو کمښت د دې سبب سوی چې ډیرو ځناورو نورو سیمو ته مخه کړې ده.
خاریې چونکه ډېرې زیاتې خورې شوې په خوا به خاریې لنډې خوا او شام و سره ځمکې اګریکلچر زراعت ته پکې کېدو نوې کالو کا څاروي برغه اکا مرغان چې کوم د سایبریا مایبریا له شراتیل کنه دغه ولا موسمي هغه کمې ښکاری چراغلې ځکه چې هر غټ خار سره وګورې نو تاسو مسغ آبادیانې دي هغه ذرا زری ځمکې چې دی هغه په هاوزنګ کالونو کې او کالونې پکې جوړې شوې نو هغې په وجه ځای د دې ځنګلي حیات لپاره چې کوم ځای و قدرت ورکړو
ډاکټر شفیق زیاتوي چې کله ناکله داسې هم سوي چې له غرونو څخه ځناور شاري سیمو ته راغلي او تاوان یې رسولی. په دې اړه نوموړی د مارګلې د غرونو د پړانګانو حواله ورکوي.
خوراک ورته نه ملوېږي او حالات څنګه داسې شي چې پاتې نه شي خلکو نه ډېر تکلیف دي. دا چې تم پاکستان ملګری په وجه دا مجبور شي چې دا جاتلان دی علاقو ته راکوش یعنی یو چې تم ته چې دا په تاسو په یو نه کېدل او د بڑا غلې سره غاخوا چې کوم ځای نه دی په یوه کې ځنګلات کې ځان دې باندې راکو دې بل بڑا غرونه کې کدو غږېدل اوس یو څو کال وشو دا واقعیا سوچو وشو چې هغه د خوراک په تلاش کې لاندې راشي او بل بیا کله د چا په څاړیو باندې حمله کوي چې ته په انسان باندې حمله کوي.
البته ډاکټر شفیق رحمان زیاتوي چې په څلورو واړو صوبو کې د ځنګلاتو ادارې د ځنګلي ځناورو یا وحشي ژوو د خوندیتوب لپاره ځینې ښه اقدامات هم کړي دي او په دې برخه کې قانون سازي هم سوې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. یا د ادارې مسؤلینو د یک شنبې په ورځ د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل که چیرې په دې برخه کې قوانین پلي نه شي د یو شمیر وحشي ژوو نسلونه به له منځه لاړ شي. په ورته وخت کې د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب یې وویل هسې روانې دي څو د وحشي ژوو د له منځه تلو مخه ونیول شي. له کابله ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یک شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کېږي. نوموړي ویل ناامني د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوندي له ګواښ سره مخ کړی.
ډېر کسان وحشي ژوي یا قاچاقوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېیمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کېږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیات وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل: حسنات حسینی یم. د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادره حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهیم صفایم وحشي ژویو ته پاملرنه یو له مهمو مسایلو شمېرل کیږي او دا د هیواد یو پانګه ده. د نامنیو او جګړو له امله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبڼ رئیس وویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوندو ارګانونو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان د دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندي توب ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه وویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمه ییزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوي کچه لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو تر څنګ غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی وویل: جګړو او وچکار خوشحالیو پر دوی منفی اغیز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر واخان شاه فولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي، خو د چارو کارپو غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. دا پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې چې د پی ایس ایل اته وروستۍ لوبې به اوس ټولې په کراچۍ کې کی. دوی پخوا ویلي وو چې لومړنۍ لوبې به په متحده عرب اماراتو کې او اته به په پاکستان کې کیږي چې درې به په لاهور او پنځه به په کراچۍ ښار کې ترسره شي. خو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته د کرکټ بورډ دغه نوې پریکړه مخې ته راغلې ده. د مشال خبریال سراج ظهیر راپور کوي.
د اتوار پورس پاکستان کرکټ بورډ جاری شوی بیان کې ویلي چې د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په پاکستان کې لوبیدونکو ټول میچونه به اوس په کراچۍ کې کیږي. د بیان تر مخه له دې وړاندې ټاکل شوی و چې پاکستان کې به ټول اته میچونه کیږي چې پکې به درې میچونه لاهور او پنځه میچونه په کراچۍ کې کیږي. خو په لاهور کې د جهازونو د تګ راتګ د بندېدو او ځینې نور وجوهاتو له کبله دوی فیصله وکړه چې دا لوبې کراچۍ ته منتقل کړي. دې لړکې به لومړی میچ د مارچ په نهمه د لاهور کلندر او اسلام آباد یونائیټیډ ترمنځ ماخام وو بجې او دارنګ به دویم میچ په لسم مارچ د کراچۍ کینګز او کوئټا گلیډیټرز ترمنځ ماخام وو بجې په کراچۍ نېشنل سټیډیم کې کیږي. په یو لسم مارچ په لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ ماسپخین دو بجې او د کراچۍ کینګز او د پېښور زلمی ترمنځ مقابله به ماخام وو بجې وي. کراچۍ ته د کرکټ لوبو په منتقل کېدو د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه د اتوار په ورځ رسنیو سره خبرو کې وویل چې دوی دې لړکې ټول حفاظتي انتظامات په نظر کې نیولی چې دا لوبې په پورم نتوګه سرته ورسی. تیاری پوره کوو. ما دوه کاله وړاندې یوازې یو میچ غوښتی و، خو اوس ټول میچونه کراچۍ ته را روان دي، نو دا یو چیلنج دی او انشاءالله دا به قبولوو. په پېښور کې د لوبو د چارو تجزیه کار اجازه احمد مشال ریډیو ته وویل که دا لوبې په کراچۍ کې کیږي او که په لاهور کې، خو ګټه به یې پاکستان ته رسی چې د پاکستان چاپیریال اوس د نړیوالو لوبو لپاره برابر دی. پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ کرکٹ سیالی د فروری په 14 په عرب اماراتو کې پیل شوی وی او فائنل یا اخرنی میچ به د مارچ په 18 نیټه د کراچی په نیشنل سټیډیم کې کیږي او په دې کې ټول شپږ ډلې برخه اخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پېښور کې د موسیقۍ د آزادۍ ورځې په مناسبت یوه غونډه شوې. دا غونډه د مارچ په 3 د خبریالانو په مرکز یا پریس کلب کې د کلتوري چارو خبریالانو جوړه کړې وه چې پکې یو شمېر سندرغاړو، شاعرانو، موسیقارانو ګډون وکړ او د موسیقۍ پر ارزښت خبرې وکړې. زموږ همکار غلام غوث پریس کلب ته ورغلی او یو رپورټ جوړ کړی چې په موسیقۍ پیلېږي.
د موسیقۍ د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا پروګرام په پېښور پریس کلب کې ترسره شو چې پکې د پښتو موسیقۍ سره تړلي هنرمندانو ترڅنګ لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. په دغه مهال لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
موسیقي خو د کائنات د ټولو نه اهم سیزونو کې یو اهم شی دی، ځکه چې دا نظام ټول په دغه روان دی. د انسان د خوشحالۍ ټولې دغه سره تړلي دي. اکه د باران غږ دی هغه د اسمان غږ دی او د اوبو آواز دی او هر څنګه دی دا ټول آوازونه سیدا خسته دي او د دې موسیقي په شا باندې شاعري پرته ده او هغه شاعري سیدا غم د موسیقي د دغه سرونو د دغه رنگونو د دغه راګونو تابع ده. نو په کائنات کې د موسیقي په وجه یو توازن جوړ دی، د شور چې دی د شور متضاد شی موسیقي ده، موسیقي کې ترتیبي. نو دغه ترتیب چې دی دا ضروری دی، ځکه چې انسان د دومره هنګامو د دومره مصیبتونو سره مخ دی چې دی موسیقي واوري نو د ده تسکین شي، د ده روح دمه شي، د ده زړه دمه شي، د ده ذهن دمه شي.
خبر کې د رباب د خودلو د یو اکیډمۍ مشر ګلاب اپریدی د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
یاره صاحب که مونږ چیرې سوچ وکړو کنه، دا نن زموږ ورځ ده، دا د فنکار ورځ ده، او دا ولې لمانځلی شي په ټوله نړۍ کې؟ دا ځکه چې موسیقي د امن پیغام دی، موسیقي محبت دی، موسیقي یووالی دی، موسیقي نفرت ختمول دی، موسیقي د یو بل سره مینه پیدا کول دی. نو په دې وجه باندې نن مونږ را یوځای شوي یو، او دا مونږ په خصوصي توګه باندې دا ورځ لمانځو.
په دستوره کې د موسیقۍ د پروګرام نه علاوه هنرمندانو او لیکوالانو د پښتو موسیقۍ او د پښتو هنرمندانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې، او د غونډې په پای کې د یو قرارداد د لارې د کلتوري خبریالانو ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د موسیقۍ د هلو ځلو لپاره هنري مرکزونه جوړ کړي، او د هنرمندانو د خیر خیګړی او د هغوی د مالی ستونزو حل کولو لپاره دی حکومت ګامونه پورته کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د دې خبرونې رپورټونه همدومره وو. له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. تاسې د کرن خان په آواز د غزل واورئ او مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
دغه خبر دی چې هر سات مزړه لرازي د دروازې پشا ما شومتې غریو نیولی وي دا بازي خلق اخر سغواړي او سل رازي ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تا پوس د زړگی کور ترازی زنی خلق بی تا پوس د زړگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 دامی واورا در سر با خاپیری کور ترازی دامی واورا در سر با خاپیری کور ترازی ارمانی 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 शांति गुरी पल बचे बवर प्रदासी सप्रदीप शांति गुरी सूक्ष्म बुंदी